پروگرام د مشال ریډیوي مجله تاسو ته ورو چې دا خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال ریډیوي مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځې زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبرې خبرې یاد خپل چې مور رئیس وویل چې 40,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او 200,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب وو چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاکاري سنبور حسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول راته ګران دي. دغه پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکی شرمین عبید چنائی د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی دی فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه وه چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزې یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباری جهانی ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 450,000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمېر ځایي هنرمندانو ویښه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمېر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمېر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نومونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګ په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاهره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریالا، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستند فلمونو معتبره جایزه دوه واره ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی پسین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلو. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړو چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې اتلس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندې پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یو ستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسو حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د افی پاړه دی او د بخښنې پاړه دی، او په دې چې قوانین څنګه پیچل شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خبرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسین اگل د مشال رادیوی مجله کې درته هر کله وایم. د خپل تازه چاپ شو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي او په سر کې مبارکي هم قبوله کړئ زموږ لغانې.
ډیره زیاته مننه نجیب جان، خوشاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نو چاپ شو اثارو خبره ده، تاسو کو زه به دا وایم چې تیر ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. کتاب کې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې ترڅنګ یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک یو نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښکو مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیرم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپله احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر دا رښتیا ده انشاءالله دوی سره همدغسې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي بنده بیا یو تنده خامخا میسیسی ډېره اوس چې شعر ورپسې راشي نو دا رچي یو کتاب مې تیار کړی دی هغه شعري چې الله ډېر زیات شي
صحیح مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کې خوشاله به شو
کتاب چاپ شوی دی د دې درو کتابونو نه مخکې پله ما څنګه جدا نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم تاسو ټول په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو
واه ډېر
زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو دا تاسو مستانه دی وایا دا تپوس نستانه دی وایا او تا ته پته نه لګي تا ته پته نه لګي ډېر بلا خواږه یو
ډېر ډېر ډېر
او هسې راته بد وایي هسې راته بد وایي نه جانانه ښه یو هسې راته بد وایي نه جانانه ښه یو او اوس پکې ته چرته یې اوس پکې ته چرته یې اوس خو د هغه یو
ډېر
اوس پکې ته چرته یې اوس خو د هغه یو او زار له پښتنو شم لر او در ساتي
د مشال رډیوی مجلاوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي خو پښتانه سړی هم لچانه کم ندي د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هڅ کول وړ دي ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مخبري کړي چې د پخو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل په د همتونه بایله د اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پخو په ګوتو د شیر لنډ کیسې او ناولونه هم لیکي تازه ناولې زونه کاغی په نوم اوس چاپ شوې ده نو موري د دې کتاب پاړه مشال رادیو ته داسي وویل
زبا یو خبر درته کوم د دې سوچ ته ولیک زما ور نظر ور واوشته لما سره په سکول کې درې سلور کښنه له یو لیر زړه سره تلل سبق به لما سره ویلې نو کوم وخت چې به موږ د ادې چټې ورته نیم چټې چې په هغه باندې موږ راووتو زه به کور ته راغلم دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی ساره نو به د ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي نو هلته ویله ما سره چای پیاله وکړه بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې به دا ماشوم ولې دلته راځي هغه وایي چې ورور دا خو ستا ووځې دا ماشومانه تنګې ده خو دا رنګه یو د چا ناجایز اولاد یو شپې دا کړی دی اوس لا غسر ووسی نو زما لاغه وخت زه دې ته نظر ورواوشتې چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دی خو چاپول یې ګران دی د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې به ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکې کتابونه ما ورکوه مفت خرڅوه او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي څوک استفاده ځینې وکړي او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول یې راته ګران دي دا غو پیسې زه نسم پر کولی دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی سي د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه زه زما لخوا زه ښه پولې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم او نه زما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډېره لیدل کېږي له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لورې ته اوښتی دی
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی شاعري هم ډېره اوسي شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو او ناول لیکل نثر لیکل زموږ مشران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل شي ز پخپل ذاتی تو شاعری خوم کوم خو کم غمینه چی از ما دا یا از ما کم پیغام زو خلکو ته رسولای سم ز خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولای سم او تر لنډه کې سم شر رسولای سم ولې لنډه کې سمم لیکل دي لما سره زما یو ټولګم ستا خو پاغه کې ز صدیقت محسوسوم په ناول کې چې دی او یو زما تند شمات شي کم پیغام یا غز تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولای سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت په تیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړې.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړه او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادی سپولې جمهور رئیس وویل چې
جهانی صاحب په افغانستان کې خو ډیر زیاتو سیاسي مشرانو کې مهم وو یا نو مفاشانې مقبره جوړې شوې دي، نو د مقبره جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبره جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو شي کړی دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو یو استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته په دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا وویل چې فقط اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ما ته واستوي او بیا وویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال راډیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنګ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې ووژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
پټا صحافیون چې دی هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د تیر پنځلس کال چې کوم دی په شه ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه په فیلډ شي چار کړه او د خلکو اوس به رسولو په شه سویرلس پر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به او چتاولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې یا د مارک سپلټن شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنت سکړی وي یا ور سره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سکړی وي سره د واده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لوري نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې قوم سکیمو او و اوچت کړی وو. کین سپېره صحافیون نه راو مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت پر دوست ورکړو. په دې ته مې خارج تسکین پېښ کوي. قبایل چې څومره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوامې د خلکې د پوره کیم کلام او کیم او اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیم وعده دې صحافیون د شهیدون سره شوي وي هغه د خامہ خاوې ته پیرا کو. قبایلي صحافیون ته تفوض ورکړل شي د کیم تفوضات یاد لري کو.
د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان بچاو ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی وو. پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړي. ولې بل اړخ ته د دوی پر ضد هم لیکونه شوې دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان سلیم، یاد آغی او داغو نور مرگرو چی آغی پا دے تولنیز ادب کے چی وہ موجود ہو او دا پختو دا پارکارو کا دغی نوی انداز زد آئیم چی دا مزاحمتی اندازو او آغا چی دے تاگی که پختو ادب دے دے سر پا دے وجہ زیاد مخیطا لارو چی دوی کل دا شروعاتو کنو دا دوی پر رد کیون لکا شروعاتو.
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چی پا پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخپل شاعرے پا ذریعہ شروع کرے او هم دغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتي شاعري د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کارسن مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی، هغه اپتیریتی پیدا کړی دی. کومه دغه دغه خدای خدمتگار تعریف راش نو التن پای کې شاد محمد میګه او د پیدا سي چې کوم کردار دی پیاج بن خټک سي داغه نثر او داغه شاعري او کاغه ډرامه لیکل کاغه افسانه لیکل کاغه سلی کړی دی نو هغه مکمل داغه باندې مزاحمتي ادب باندې داغه کړی دی کا کړی دی. مزاحمتي ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار دی.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی. ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی؟
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سټو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي، مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی، دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیک گراؤنڈ، یو زور زبردستی وا، یو بیرونی خلکو اقتدار.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو سوچ پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول.
مشر منګی په سر ولاړه تپوسنه کول، دل تپو خا په خا ګذرو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه، چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه، باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه، خیبر را نڑے دو تا تما شکڑا، د زان خرسو اربابانو پی خورا، د دیوانو د پیریانو پی خورا.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پارولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبریدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور د توړنې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر یې په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خود شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرس فارس خبری آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله پامان.